کیسی د ټولنې د هغه خلکو او ژوند کې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډېر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو، کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاوو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
له ښاغلي ځار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وایي تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روښنایي عالم ته لوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څېړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یوه مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږېدلی یم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واورې.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1990 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښه نه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلات لمخې چې بیا راټول کړي، نو دی وغو می اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغسې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي، یا د کلیات فتح شاه، یا رشید البیانو، یا جنت الفردوس، یا نافع المسلمین، یا قیامت نامه، یا حفظ الاداب. این دغه ډول فرزند په بیلابیلو څپرکو باندې مې کار وکړ. بیا دغه ټولې نسخې مې راټولې کړلې. دا مې هر یوه اړوله، بیا هر یو مخ مې لیدل چې په هغه کې منځپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1990 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم نه به وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې دی وګو په اکاډمی کې موجود وي الته ځینې کلامي نقصې وي نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې دی چې هغه قلمي نقصې چې دي دلته راغلي دي د دغو نقصو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی د دې دپاره چې دوی کوم پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی ښې لیکلي دي یعنې ما په کښې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې نه لوستلو نه عاجز وم خو هغه نقصې چې فرضاً ما په پېښور په پاکتون کې او یا تقریباً په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړي وي هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي ځینې نه دي چاپ شوي خو دلته چې کمې نه وي چاپ شوي او یا کمې چې چاپ شوي وي ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې لږ هغه په ښه کتابي بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ خرا جوړ کړ کاغذ یې مخه و نو زه وایم چې یو څه توپیر به د نورو سره په دغه تړاو باندې لري
په دغو لسګونو نسخو کې چې تاسو موندلې دي په دغو کې که د نثر برخې ته راشم ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو
ډېره مهمه چې ما ته ډېره معلومه شوه په خپله د اخوند دروېزه او دا راته ډېره په زړه پورې وه فرضاً همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه وه دا راته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه وه او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کړ چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون هم چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه دا قلمي نسخه هم وه نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې
دلته وبخښئ سنګروال صاحب تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند دروېزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب څه دی دا خو تاسو ومل چاپ شوی دی خو د اخوند دروېزه نسخې هم پخوا چاپ شوي دي آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړي دي په یو شکل سې په دې کې نوي شیان شته یا د بابو جان
یو څه مې پرتله کړي هلته په د اخوند دروېزه کې خپله د اخوند دروېزه زوی او یا د اخوند دروېزه مسیح چې کومې زیاتونې کړي دي دغه زیاتونې شاید په نورو کښې به وي خو دلته لږ ما ته مفصل ښکاره شوي او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم خو یو څه توپیر زه پکې ګورم شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کښې م یو څه مسایل وو خو په بشپړه توګه نه سه میلی چې ډېر لوی توپیر پکې موجود وو خو په بشپړه توګه هم نه سه میلی چې ټول یو شی وو ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي دی کښې م یو څه توپیر شته ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کښې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مینسانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نسخو کښې هم توپیر
لکه اکثر کلاسیکې نسخې چې سره ورته ډېرې نه وي دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخې نه لوستل کېدې خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډېر شکایت کړی دی هغه د اخوند دروېزه لیکنې دي څرنګه دلته په بریټش لایبرري کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي د اخوند دروېزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دی ام دغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً آلتا چې ما ام دغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وې یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دوی څنګه حل کړې ده دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وې او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوې پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات یې پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بېرته په ځای کړي یعنې سړي نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه او داسې ښکاري او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي نه ده خوړلې هغه روغه رمټه ده د هغې له مخې کومې هغه د نسخې یا نور ډسپلی له مخې چې کومې وي چې هغو کې دا ستونزه موجوده وه د هغې روغې نسخې له مخې دغه لورې پیوند کړي خو په ډېر مهارت
دلته سنگروال صاحب دغه پیوند اشاره ورته شوې ده په دوه نسخو کې چې دغه پیوند کې چا مرسته کړې ده له انګلیسانو سره
هو ولا دغه پیوند کې په خپل هم دغه هر چا چې هر نسخه راټوله کړې دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي یو انګریز نه دي راټولې کړي یعنې ډېرو کسانو راټولې کړي دي او هغه هغو دغه اشاره کړې ده بلې اکثرو کړې یعنې نه ګونه چې
یعنې داسې افغانان هم پکې شته
نه افغانان بېخي پکې نشته
نه ما یې دې له خاطر وبخښئ د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوندول بیا سخته کار دی
خو ما داسې وویلې ما ویلې کومه چې دوی روغه پیدا کړې ده هغه روغې نسخې نه دوی استفاده کړې ناروغه نسخه یې کې د هغې له مخې پیوند کړې ده او ځینې د تاسو خبره بیا هماغسې چې چینجي خوړلې دي او دوی یا کومه روغه ورته څه شی نه ده پیدا کړې نو هغه مغسې پاتې دی فضا زه تاسو ته مثال وایم ډاکټر لیدن دغه د مخزن ځینې فرضاً تیت او بې ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم ځینې ستونزې درلودلې دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی چې دا یو مثال دی هغه درته ویلی سم دین دی مغزن درته ویلی سم همدغسې نورو کې هم دا کار شوی دی
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم څه ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي
یا نو هغه نو فضل هغه نه دی اوس لکه د رحمان بابا هغه دا نسخې یا د خوشحال خان نسخې چې هم فرضاً په دغو کې ستا ده شعرونه تقریبا هماغه شعرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ یوازې په لیکدود کې توپیر لیدل کېږي چې هغه لیکدود چې اوس که د رحمان بابا دیوان چاپ شوی او که د خوشحال چاپ شوی دی هغو تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه یې معیاري کړې ده خو دلته هغه معیار نه دی بلکې هماغه اصطلاحات چې د خوشحال خان په وخت کې او یا د رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیوانی شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه هغسې موجوده ده یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم
لیکن فکر نه کوئ وبخښئ فکر نه کوئ چې که د هغه وخت اصلي لهجه او اصلي څه په دې نسخو کې وي خو تر ټولو مهم ټکی همدا دی یعنی ارزښت یې زیات دی
زه د همدغه تاسو د خبرې په پخلی کوم بالکل زه وایم ولې موږ خپلې لهجې ته دا راوړو باید نه مه راوړلې نه پوهېږم چې دا کار ولې سوی ده ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوو دا به ما تا ته مهمه وي ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغو ته مهمه ده
سنگروال صاحب دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي
بالکل به نه وی زکه بنې چې ما غا کتلاق مراجعه وکولم کتلاق څه شه ده کتلاق بهرست دی دی ټول نیو لیگ دی دی هغه دی نقصو ما اول هغه ته مراجعه وکولم نه ما غا په دې کې اسلام راځي کې دومره مسلکی کسانو شيږي چې ترتیب وکوي چې دغه معلومات لوي چې هر یو خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پې لیکلی شي دومره په هماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم ګرچې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا ارشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته اول ته ځینې نقصو پسې دی لاړه نورو پوهنتونونو نه یې راته راټولې کړي یعنی دومره مینه ناک خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وسي نو په دغه اساس باندې
لشاغلی سنگروال څخه په مننه لوي خبرتیا ورسته شیر ته مخ کو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شعرونه چې دواړو د جنید شریف د منصرت د سش کال د شعر مهمه جایزه ګټلې ده. د سش کال د جنید شریف د منصرت د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزي یو غزل. دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې وه لوستې او له آزادي راډیو مجلې سره شریک کړی دی.
مکڑے را پیدا پردی زڑکی د خوخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی او بد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخی خلق مغر زوی تا چوک ولوی دسپوگمی تر دیوالش پلا نیمی پاتا ولوی دسپوگمی تر دیوالش پلا نیمی پاتا واڑوی لدر دڑکی سترگی باوس چات چوک یو پسختو لارو کڑی مین لکا ادم حوا یو پسختو لارو کڑی مین لکا ادم حوا عشق چی زورا وروی قیس نلی گی بیدیا تچوک غوٹا می پر پیچ کا دا پلاو دی دا لونگ دانے نبا گوری نور دا چا دا حس کی غاڑی خوا تچوک رب دا زخمی سترگو وی دنیا تا لحوا سنا رب دا زخمی سترگو وی دنیا تا لحوا سنا نا چی خود درد دا بایلی لالی ورا تچوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصرت د سشکل د جایزو اعلان د آزادی راډیو مجلې له لارې وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوې. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمې غزل ته ورکړل شوه. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما تزل فولونو کیوی، د محبت شمال زما تزل فولونو کیوی، کل هوا خود وطن په دښتو غرونو کیوی، دا کومی لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي، تاسې کیسې صرف د کیسو په کتابونو کیوی، تاسې چې څومره شاعري ده دا په ټول کې کېږدئ، تر دې لا پورته شاعري زموږ خالونو کې وي، دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ، دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ، د عاشقانو واړه زړونه د داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. دا ساتي راډیوي مچلې په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کوو. عشق څه ته وایي؟ تاسو یې په اړه څه اورېدلي؟ وایي مینه په تعریف کې نه ځایی شي، ځکه هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډېرې په اړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عشق پتا لر بلر چوک پا پالنگ بجی دا حسی خطر چوک.
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلی پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دي. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوړه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي:
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي:
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپله مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري:
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایي.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیک کیږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمه یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای نه.